Ciao, we cheese at woo.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه. په موکې د دې سات تازه خبرونه ده. د افغانستان د کرکټ د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلې د درې اخیزو سیالیو په لړ کې نن جمعه د پاکستان د 19 کلن لوبډلې سره سیالي کوي. دغه سیالي به د عربي متحده اماراتو په کوربتوب چې د اماراتو لوبډلې هم په کې برخه لري نن سهار پیل شي. د افغانستان لوبډلې په دې سیالي کې به د سیالي کې توپ وهنه وکړه او په ټولو اورونو کې دا ټولو غاړو په سوځېدو یې 306 منډې وکړې. د پاکستان لوبډلې لپاره یې د 300 منډو هدف وټاکه. د طالبانو د ټولګټ وزارت د ټرافیکو پر مخ د سالنګونو د لوی لارې د بیرته پرانستلو خبر ورکړی دی. د وزارت ننجمه پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټوئیټر کې لیکلی چې دا لارې چې د واورو د ورېدو سختو توپانونو او د لید ساحې د محدودیت لامل 13 شپه ته بجې د ټرافیکو پر مخ تړل شوی و. نن سهار سه باندې ته بجې بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانسته او له دواړو لوري وسایط کول شي پرې تګ را تګ وکړي. د طالبانو د ټولګټ وزارت په خبره وس د واوري وریدل بنشوي، خو د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ریاست کارکونکو لا هم په واورینو سیمو کې د واوري پاکولو چارې مختبیي. د وزارت لټولو خلکو او موټر چلونکو چې پر دې لارې تګ راتګ کوي غوښتنه کړې چې د خپل خوندیتوب لپاره د دې لارې د تیریدو پر مهال ځانونه او وسایط په ژمنیو وسایلو او تجهیزاتو سنبال کړي، لا بشپړ احتیاط څخه د کار واخلي او هم د سالنګونو د مسؤلینو لاکونو ته پاملرنه وکړي. دا لار چې د افغانستان شمالي ولایتونه له کابل سره نښلوي اکثره وختونه په ژمي کې لاندې مودې لپاره تړل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن با سبا په پیراو کې د یوې نړیوالې سرمشریزه په څنډه کې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره خبري وکړي. د لیدنه کتنه به داسې وخت کې تر سره شي چې پیکینګ د تیاری نیسي چې سپینې ماڼۍ ته بیا د ډونالد ټرمپ ستنیږي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان وویل چې د دواړو ولسمشرانو لیدنه کتنه به په پلازمینه لیما کې د آسیا پاسفیک د اقتصادي همکارۍ د سر مشریزه پسند کی وشی. د انتخاباتي کمپاین پر مهال خغلی ترامپ ژمنه کړې و چې پر ټولو چینایي وارداتو به 15% تعرفه ولګوي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دفتر د پکتیا په مرکز ګردیز کې د تیرې چهارشنبه په ورځ په مهزر کې د یو کس اعدامېدو په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. د دې دفتر د ویانت جیرمی لاورینس لخوا په یو بیان کې چې ریلیف ویبپاڼې پرون پنجشنبه خپور کړی و، ویل شوي چې په مهزر کې اعدامونه د ظالمانه غیر انساني سپکاوي چلند یا مجازاتو بڼه لري. دا ډول اعدامونه په خپل سري ډول او د ژوند له حق سره په ټکر کې دي چې د مدني او سیاسي حقوقو د نړیوال میثاق لمخه چې افغانستان یې غړی دی خوندې شوې دي. په بیان کې ویل شوې چې دا شورا له اعدامونو سره په هر ډول شرایطو کې مخالفه ده او د افغانستان له چارواکو غوښتي غواړي چې هغه سمدستي ودروي. د طالبانو ستر محکمې د تیرې چهارشنبه په ورځ په خبر پاڼه کې ویل چې د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي سټیډیوم کې پر یو کس چې نوم یې محمد ایاس اسد خودلې د قتل په جرم د قصاص حکم عملي کړی دی. د لبنان د روغتیایی او د ژغورنې د چارواکو په وینا د بالبک ښار په ختیځه برخه کې پر مدني دفاعي مرکز د اسرائیل په یو هوایی برید کې د دې مرکز د ژغورنې لک تر لکه 12 کارکونکو وژل شوې دي. تر دې برید څو ساعته مخکې د سوریې دولتي رسنۍ وویل چې پر پلازمینه دمشق او شاوخوا سیمو چې د اسرائیل په بریدونو کې لک تر لکه 15 کسان وژل شوې دي. د لبنان د بیړنۍ او چارو ادارې په یو بیان کې ویل چې ژغورونکو پرون پنجشنبه تر ماښام نه وخته پورې هڅې کولې چې خپل نور همکاران چې د نړیدلو ودانیو ترخاو روخښتو لاندې بند پاتې وو راوباسي. په دغه برید کې د دغه مدني دفاعي چارو د مرکز د درې کارکونکو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. د اسرائیل پاوست تر وسه د دغه برید پاړه سرګندونې نه دی کړی. د لبنان روغتیا وزارت دغه برید غندلی او هغه یې د دې هیواد پر دولتي روغتیایي مرکز یو وحشیانه برید بللی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې تر دې برید مخکې د سوریې دولتي رسنۍ ویلی چې اسرائیل د سوریې د پلازمینې دمشق په لویدیز کې پر مزاو دمشق په سنډه کې پر قدسیه سیمو لک تر لګدوه هوایي بریدونه هم کړی دي. ایلون ماسک چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ نږدې متحد دی او ترامپ هغه د یوې نوې جوړې شوې ادارې د مشر په توګه ټاکلی چې د حکومت له محدودو بهر په فعالیت کوي او هدف یې د بیوروکراسي له منځه وړل او د بې ځایه لګښتونو کمول دي. د واشنگټن او تهران ترمنځ د شخړو د کمیدو په نیت په ملګرو ملتونو کې د ایران له سفیر سره کتلی دي. قدرمن اوریدونکو په دې خبري خبرونه کې مو زه فرشته صحاک هرکلای کوم او وړاندې خبرونه کې دا مطالب لرو. د پکتیا کې په عام اثر کې د یو ځوان دامولو د خلکو ترمنځ ویره خپره کړه.
ترکونه کسان راغلی و د اسلامي امارت لوړپوري کسان هم موجود و. قاتل باندې درې ډزې وشوې او د عکسو ویډیو اجازه یې چته نه ورکوله.
په میدان وردګو کې بزګران د مڼو د بازار نه نشوالي شکایت کوي.
د بازار پروس کله تاسو کله بازار ډیر خراب ولا اصلا خریدار نشته اوسه وګوره په باغو کې ارسلي خري کړی دی د لواجه چې خریدار نشته نو چې خریداران نشته بازار خراب.
او په نورستان کې خلک د نوي سړک په جوړېدو خوشاله دي.
په دې ود خرود اچرو د نور په پنه چې وسایل نو کار راشته.
افغانستان کې د نړۍ او افغانستان په اړه د نور مطالبه په دې خبرونه کې شته سره اوسې.
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې او وس هم پیل کوو په راپورونو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په پکتیا کې په محضر کې د یو کس پر اعدام جوړه اندېښنه خوده لیده. د یاد دفتر ویان تازه په یو بیان کې ویلي په عام محضر کې اعدامونه د ظالمانه غیر انساني او ناوړه چلند یا مجازاتو یو بڼه لري. په ورته وخت کې د دې اعدام یو شمیر عیني شاهدان وایي کڅه هم د خلکو ترمنځ یې ویره خپره و خو بیا هم په زرګونه خلک د اعدام لیدو لپاره راټول شوي وو. هماله د بشري کونو یو شمیر فعالین بیا وایي په عام محضر کې د اعدام په ګډون هر ډول جسمي مجازات د بشري حقوقو خلاف عمل دی. نور جزئیات د سنا کاکړ په دې راپور کې واوري.
په پکتیا ولایت کې د طالبانو حکومت لخوا په عام محضر کې د یو کس اعدام د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي دا ډول اعدامونه د مجازاتو یو ظالمانه او غیر انساني بڼه ده. د یاد دفتر ویان جرمی لورنس د پنجشنبې په ورځ په یوه ویډیو کې چې د دې سازمان پر ویب پاڼه خپره شوې د اعدام له سزا سره د مخالفت په څرګندولو ویلي دا د ژوند کولو له بنسټیز حق سره په ټکر کې دي او د بې ګناه خلکو د اعدامولو د نه منلو وړ خطر زیاتوي. نوموړي زیاته کړه
Public executions constitute a form of
په مازر کې د مونږ د ظالمانه غیر انساني یا سپکاوي چلند یا مجازاتو بڼه لري. دا ډول اعدامونه په خپل سری ډول او د ژوند له حق سره په ټکر کې دي چې د مدني او سیاسي حقوقو د نړیوال میثاق لمخي چې افغانستاني غړي دي خوندي شوي دي.
To which Afghanistan is a state party.
خغلی لورنس دغه شان پر طالبانو غږ کړی چې په سمدستي ډول د نورو اعدامونو مخه ونیسي او د اعدام سزا د کارولو مخنیوي لپاره په چټکۍ سره عمل وکړي. جرمی لورنس د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وولکر تورک په حواله د طالبانو لخوا په بیلابیلو تورونو د یو شمیر کسانو فزیکي مجازاتو ته په اشاره سره ویلي خغلی تورک په عام محضر کې د جسمي مجازاتو د کارولو له امله سخت اندېښمن دی او جسمي مجازات د بشري حقوقو د نړیوال قانون نه مخې د شکنجه او بد چلند مخنیوي څخه ښکاره سرغړونه ده. دا اندېښنې او څرګندونې وروسته له هغه دي چې د طالبانو حکومت سترې محکمې د تېرې چهارشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې وویل د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي لوبغالي کې پر یو کس چې نوم یې محمد ایاس اسد خودلی د قتل په جرم د دوی په وینا د قصاص حکم عملي شو. دا په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په عام محضر کې د دوی لخوا د اعدام شپږم مورد و. د دې اعدام یو عیني شاهد چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي که څه هم د خلکو ترمنځ یوه ویره خپره وه خو بیا هم په زرګونه خلک ورغلي و.
ډیر یو دی ویر حالت و، خو بیا هم بیروبار ډیر زیات و او زلګونه کسان راغلي وو. د اسلامي امارت لوړ پوری کسان هم موجود وو. قاتل باندې درې ډزې وشوې او د عکس او ویډیو اجازه یې چاته نه ورکوله.
د بشري حقوقو یو شمیر فعالین په مازر کې د اعدام او نورو جسمي مجازاتو تطبیقول د بشري حقوقو خلاف عمل بولي. د رواداري په نوم د بشري حقوقو د یو سازمان مسؤل او په تیر جمهوري نظام کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شیرزاد اکبر ازادي رادیو ته وویل:
متاسفانه بسیار زیاد عمل ضد حقوق بشری است و عمل
لبد مرغدا د بشری حقوقو ضد عمل دی، او دا چې طالبان د پریکړې ته څنګه رسیږي او تورن څنګه د خپل دفاع حق لري په دې اړه هیڅ رونتیا شتون نه لري. طالبان د دې ظالمانه مجازاتو تطبیق ډیری د خلکو د ډارولو لپاره د یو ننداره او سرکس په توګه کاروي.
تر دې مخکې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر د بشري حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او د دې هیواد د بشري حقوقو لپاره د یاد سازمان ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ هم په تیرو ورځو کې په پکتیا ولایت کې د طالبانو دا پریکړه غندلې وه او له دوی څخه یې د دې ډول سزا او د درولو غوښتنه کړې وه.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
ازادي راډیو ته غواګیست د طالبانو حکومت په ننګرهار کې خپل ولایتي مسؤلین ته امر کړی چې له تصویري رسنیو سره مرکه ونه کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملاتړ سازمان د دې موضوع په تایید سره په یو اعلامیه کې د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او دا یې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ پر ضد بل جدي ګام بللی دی. په همدې حال کې پر ننګرهار کې یو شمیر خبریالان هم د طالبانو دا اقدام د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې پر خبر سوانی ورستر بلې زیاتیدونکو محدودیتونه د دوی لپاره کاري ستونزمن کړی دی. په همدې اړه جزئیات لابه دې سپوږمې اورو.
د طالبانو د حکومت لخوا پر خبريالانو او رسنیو د محدودیتونو په دوام تازه دوی په ننګرهار کې خپل ولایتي مسؤلینو ته امر کړی چې له تصویري رسنیو سره مرکه ونه کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملاتړ سازمان IGSO د پنشن مې په ورځ په یوه اعلامیه کې د طالبانو د دې پریکړې په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې او دا یې د رسنیو د ازادیو په وړاندې بل جدي ګام بللی دی. د دې سازمان په خبره د اوسني حاکمیت دا اقدام د بیان ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي حق زیانمنوي. دا کار نه یوازې د رسنیو او خبریالانو کار ستونزمنوي، بلکې د خلکو له حقونو هم سرغړونه ده او د خپل هیواد او نړۍ په اړه د دقیقو او معتبرو معلوماتو ترلاسه کولو په برخه کې د دوی مخه ډب کوي. په ننګرهار کې یو شمیر خبریالان هم د دې موضوع په تایید سره د طالبانو دا اقدام د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې ورځ تر بلې زیاتېدونکو محدودیتونو دوی ته خبر رسونه ستونزمنه کړې ده. د ننګرهار د یوې محلي رسنۍ یو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
وروستیو کې چې په ننګرهار کې په رسنیو وو د انځور او تصویر اخیستلو بندیز لګېدلی، واقعا چې دا ډېر زیات د خواشینۍ ځای دی او زموږ غوښتنه له حکومت دغه ده چې له مسؤلو چارواکو چې په رسنیو دوی بندیز نه لګوي، دوی ته دې د کار کولو اجازه ورکړي. په کوم وخت کې چې رسنۍ تصویر یا ویډیو ونه لري نو د دوی راپورونه بې معنا دي. نو دغه ډول بندیزونو د ننګرهار خبریالان اندېښمن کړي دي او تمه مو دغه ده چې دوی ته په کاري برخه کې اسانتیاوې برابر شي.
په ننګرهار کې د یوې بلې تصویري رسنۍ خبریال هم د طالبانو لخوا د دې محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د خبریال چې نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
د ننګرهار ولایتي ادارې لوري یو اعلامیه خپره شوې چې ویډیو انزور اخیستلو باندې بندیز لګیدلی. دغه پریکړه په ننګرهار کې خبریالان له اندېښنې سره مخ کړي دي او ځینې د خبریالان شته چې یوازینې د همدغه مسلک لارې د خپل کورنۍ اقتصادي ستونزې حلوي او د خپل کار راتلونکي په اړه اندېښمن دي. که چېرې دغه بندیز دوامدار شي او عملي شي نو ډیری خبریالان به خپلې دندې لاسه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت دغه شان په ننګرهار کې خپلو ادارو ته هم امر کړی چې عکسونه او ویډیوګانې خپرې نه کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز د چهارشنبې په ورځ په دې اړه وویل چې دا کار په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا ترسره شوی دی. د یادونې دا وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون تر اعلانېدو وروسته چې پکې د رسنیو لخوا د ژوندي موجوداتو پر تصویرونو د بندیز خبره هم راغلې ده، تر اوسه دغه محدودیتونه په کندهار، تخار، بادغیس او هلمند ولایتونو کې په رسنیو او خبریالانو عملي شوي او دوی ویلي چې نورو ولایتونو کې به هم پلي کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د راپورونو لمخې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ نږدې متحد میلیارډر ایلون ماسک په ملګرو ملتونو کې د ایران له سفیر سره چې د هیواد یې له متحدو ایالاتونو سره هیڅ ډول مستقیمې ډیپلوماتیکې اړیکې نه لري کتلې دي. په دې اړه جزئیات له نوریاس نوري ناورو.
د راپورونو لمخې ایلون ماسک چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ نږدې متحد د واشنگتن او تهران ترمنځ د شخړو د کمیدو په نیت په ملګرو ملتونو کې د ایران له سفیر سره کتلې دي. نیویارک ټایمز ورسپانې پرون پنځشنبه دی وی ایرانی سرچینې په وینا راپور ورکړ چې امریکایي میلیارډر ایلن ماسک د نومبر په 11 په ملګرو ملتونو کې د ایران له سفیر سره څه باندې یو ساعت په یو پټ ځای کې لیدلې دي. د ایرانی سرچینې چې ورسپانې نوم نه دی اخیستی دا خبرې مثبتې ارزولې دي، خو د دې راپور تر چمتو کېدو پورې وخت د ټرمپ د لیږدېدو ټیم او په ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ دا غونډه نه ده تایید کړې. نیویارک ټایمز ورسپانې د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د یوې سرچینې له خولې ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر هم له ماسک څخه غوښتنه وکړه چې متحده ایالات پر ایران لګول شوي بندیزونه لری کړي او تهران کې د سوداګرۍ چارې پیل کړي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې چیرته دا خبرې شوې وي، دا د دې څرګندونه کوي چې ډونالډ ټرمپ له ایران سره د ډیپلوماسۍ په برخه کې جدي دی او دا د ټرمپ نوی اداره کې د ټسلا، ایکس او سپیس ایکس د څښتن ایلان ماسک د نفوذ بلنه ده. د راپور له مخې د نړۍ له مشرانو سره د ټرمپ په اکثرو ټلیفوني خبرو کې ښاغلی ماسک هم حاضر و. ټرمپ نوموړی د یوې نوې جوړې شوې ادارې د مشر په توګه ټاکلی چې د حکومت له محدودو بهر به فعالیت کوي او هدف یې د بیوروکراسۍ له منځه وړل او د بې ځایه لګښتونو کمول دي. ایلن ماسک پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې متحده ایالات د لوړ ذکاوت یا آی کیو لرونکو غړو څخه جوړ یو کوچنی حکومت ته اړتیا لري چې په لګښتونو کې د پام وړ کموالي لپاره په خپله خوښه 8 ساعته په اونۍ کې کار وکړي. په ملګرو ملتونو کې د ایران له سفیر سره د ایلن ماسک د کتنې راپور داسې مهال خپریږي چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی ایران ته په سفر کې پرون پنځشنبه له ایران او نړیوالو شریکانو غوښتل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې د پام وړ نتیجې ته ورسیږي، ځکه د ده په خبره د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د دندې له پیلې دوسره ښایي د ډیموکراسۍ کړکۍ وتړل شي. ترامپ خپل پخوانی واکمنۍ کې په 2013 میلادي کال کې خپل هیواد د ایران د اټومي پروګرام له هغه تړون څخه وایست چې له نورو اړخونو فرانسې، برېټانیا، چین، روسیا او جرمني سره په ګډه په 2015 کال کې لاسلیک کړی و. ګروسی د ایران د اټومي پروګرام له مشر محمد اسلامي سره تر کتنې وروسته پرون پنځشنبه په تهران کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دی پوهیږي چې د پام وړ ځینو پایلو ترلاسه کول د دې لپاره اړین دي چې ثابته شي ګډ کار نتیجه ورکوي او په دې برخه کې یو پرمختګ کولی شي د تقابل مخه ونیسي. په 2013 میلادي کال کې چې د ټرمپ د پخوانی ادارې په مهال واشنگتن د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه ووت او پر تهران بیرته بندیزونه ولګول، ایران هم خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړه او خپل اټومي تاسیساتو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د څارونکو څارنه محدوده کړه. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د هغو راپورونو په اړه خبرداری ورکړی چې وایي تهران د غنی شوي یورانیمو ذخیره 80% ته لوړه کړې او د اټومي وسلې جوړولو ته چې 90% غنی شوي یورانیمو ته اړتیا لري نږدې شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
خبرونه ته بیا هم خراغلی. د افغانستان د کرکټ د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډله د درې اړخیزي سیالۍ په لړ کې نن د پاکستان د 19 کلن لوبډلې سره سیالي کوي. سیالي اوس هم روانه ده. په دې اړه زموږ ورزشي همکار ساحل بختیار ساحل را سره په خبرونه کې د ټلیفون په لیکه کې دی. ساحل سب خبرونه ته خراغلی که د لوبې پاړه تازه جزئیات یې لوریدونکو سره شریکول غواړي مهرباني.
سلامونه مې ومنه. دغه لوبه چې د افغانستان په وخت سهار 10 بجې پیل شوې ده، افغانستان په کلمړې توپ وهنه کړې ده. افغان لوبډلې د اټو لوبغاړو تر سوځېدی وروسته په 500 اورونو کې 300 شپږ منډې جوړې کړې دي او پاکستان ته د 300 منډو هدف ورکړې. په دې لوبه کې فیصل خان د افغانستان لپاره سلیزه وهلې، 132 منډې کړې دي، او محبوب خان لوبډل مشر دی، هغه 450 منډې کړې وي. د پاکستان لوبډله دمګړې دوه لوبغاړي للا سور کړی دي، په ډیر شورونو کې 121 منډې کړی دي، یعنی په 125 توپونو دوی ته 116 اتیا نورې منډې په کار دي چې دغه سیالي وګټي.
ډیر زیات مننه سایل صاحب، په راتلونکو خبرونو کې هم تازه جزئیات بل تاسو اورو.
مننه مننه.
قدرمن اوریدونکو نو راپورونه هم شته را سره اوسئ. د میدان وردګو بزګران د مڼو د بازار د نشټوالي لقبل لستونزو سره مخ دي. د میدان وردګو ولایت بزګران وایي چې د سکهال د مڼو حاصل ته خوشاله وو، وسته د بازار د نشټوالي لامل دوی لستونزو سره مخ دي. په همدې اړه د زبون د همکار راپور ته وکشي.
په میدان وردګو ولایت کې د مړو باغوانان د بازار د نشټوالي لقبل لستونزو سره مخ شوی دي. دی وایي چې سشکالې د مړو ښه حاصلات ترلاسه کړي، خو د اقتصادي مشکلاتو او نړیوالو بازارونو ته د لاسرسي نشټوالي لامل محصولات ته هیڅ بازار نه دی پیدا شوی. بزګران شکایت کوي چې خلک د پیسو د نشټوالي لقبل مړې نه اخلي، او د طالبانو د واکمنۍ وروسته نړیوال مارکیټونه تړل شوي چې د دې ولایت د کرنیزو محصولاتو لپاره لوی ستونزه جوړه کړې ده.
بازار په تیر کال ته حاصلات ښه دي، خو او بازارونه خراب دي. په نظر پر اوس کال ته سکه کال بازار ډیر خراب ده، اصلا خریدار نشته. تر اوسه نو ګوره په باغو کې هر سړی خرید کړی دی، دې له وجې چې خریدار نشته. نو چې خریداران نشته بازار خراب ده، حاصلات ښه وسکه.
تجاران به داسې باید سړی نه غواړي چې بالکل دهقان ته هیڅ هم نه جوړیږي، پکې نو باید دولت دې ته داسې سړی خونه جوړی کی، او باید نور ملکونو سره تنه په پاکستان باندې موږ تاسې د اکتفا ونکو. باید موږ تاسو هم صحیح هیواتونو ته نور منا هم انتقال سي، تنا منا نه مون ته نور میوي هم باید نور هیواتونو ته لاړ شي، ترڅو پورې بزګر دهقان ته اوس جوړ سي.
چې موږ باندې په څه کال بوغه خو یادات خو بازار ډیر خراب ده، دومره خراب ده چې بیخي به اندازې خراب ده. موږ د سرک د خدای لپاره سرک په سر باندې منا خرڅو، چې سرک په سر منا باندې داسې منا چې 200 روپۍ منا موږ په 50-70 روپۍ ورکو. دا غرور جن موږ ته باید دولت رو راجن یو زمينه مسايده کی غرور جن موږ ته واقع و کیږي دا بازار پیدا کړي موږ معنا نو موږ غریب خلک اوسو، بیچاره خلک اوسو.
د بزګرانو په وینا د خلکو د اقتصادي حالت خرابوالی او د پیسو نشټوالی یو بل عمده دلیل دی چې بازار ته د مړو غشتنه کمه سوي ده. دی وای ډیر ځوانان د بیکاری او غربت له وجې هر ورځ نور یوادونه ته پر غیر قانوني لارو او په قانوني لارو مهاجرت کوي، چې دغه چاري نور هم د دغه ولایت او د افغانستان اقتصاد ته زیان رسولي. د کرنی ریاست مسولین وای د بزګرانو د ستونزو د حل لپاره هڅه کوي چې د کرنیزو محصولاتو لپاره نړیوال بازارونه عمومي. د دې په وینا ک نړیوال بازارونه پرانیستل سي او د افغانستان محصولات لکه مړې په نړیوالو مارکیټونو کې ځای پیدا کړي، نو دا کار به د بزګرانو د ژوند شرایطو ته پراختیا ورکړي او د بیکاری ستونزه به هم کم کړي. د میدان وردګو ولایت د کرنی پر ریاست کې د کرنیزو چارو امیر محمد ظاهر وای
سکال دی مړو حاصلات فوق العاده ښه دي. د تیرو کالو په نسبت باندې د 25 نه تر 30 سلنه پورې د حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د مړو او اکثریت غلجاتو حبوباتو په ټوله کې د زراعتي تولیداتو متاسفانه د بازارونو مشکل تر اوسه تقریبا په خپل ځای دی. لکه پخوا موچو مارکیټ نه درلود، اوسک هم موږ د داسې یو مازلې سره مخ یو. په بار بار مو دا موضوع د مقاماتو سره او د کرنې وزارت سره د نورو زیداخلو ادارو سره شریکه کړي.
د میدان وردګو ولایت بزګران او کرنیز چارواکي په دې باور دي چې د مړو بازار نشټوالی د اقتصادي ستونزو زیاتوالی او د نړیوالو مارکیټونو بندېدل د دې په ژوند کې لوی ستونزه رامنځته کړې ده. بزګران وای د دې مشکلاتو د حل لپاره حکومت ته اړتیا ده چې نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره لارې پیدا کړي. د دې په خبره کې چې دغه ستونزه حل نسی د بزګرانو لپاره به د محصولاتو خرابېدل او بیکاری دوام ولري.
د نورستان په ختیس کامدیش ولسوالۍ کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته 10 کیلومتره نوې سرک جوړیږي. دغه سرک له چینار خوړ څخه پیلېږي او تر زنګل باندې پورې غزول کیږي. چارې به د یو کال په موده کې بشپړ شي. نور حال په دې راپور کې.
په نورستان کې د کلیو بیره غونیو پراختیا ریاست لخوا په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی همکارۍ د کامدیش ولسوالۍ د چینار خوړ څخه د زنګل باندې پورې د 10 کیلومتره سرک جوړولو چارې پیل کړي. د دوی په وینا تر اوسه یا د سیمه سرک نه لري او ځایي اوسیدونکي ګڼو ستونزو سره مخ دي. په خبر پانه کې راغلی چې سرک په د یو کال په موده کې بشپړ شي او زرګونو کسانو ته به د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکړل شي. د سیمه وسیدونکو هم خوښ دي چې د عمرونو ارمانې پوره کیږي او کلیو ته سرک غزول کیږي. قومي مشر یار محمد خان قریشی ازادي راډیو ته وویل
د چینار خور د دمنی د کلینا د سرک پیل شوې ده. نو په دې خور کې کشیر تعداد وګړي وشيږي چیز دهنه چراخوڑ نه تر جنگل باندې پوری نو واخن شي ډیر سونسره مخ دی د خلک بنال ته نه سرکستان نو سی قبر او د مورل د پارکم حسن تاويشتا خو دیو ود خرو د قچرو د نور پخونه وسایل نو کار راشته.
د چینار خور وسیدون کې سیف الدین وای په دې خوشاله دی چې لیبه خو ورته سرک جوړیږي او بل اړخه بیروزګار او کسانو ته د کار کولو او نفقه ګټلو زمينه برابرېږي.
کلی بیا رغونې ریاست نه مونږ ډیر مشکور یو چې مونږ ته د دې برخه کې توجه وکړه. د سرک چارې پیل کړې ولس ځوانان په دې باندې ډیر خوشاله دي چې خلکو ته د کار زمينه برابره شو.
د خلکو په وینا چې د سرک نشټون پوجي ډېرې ناروغان ډاکټر او روغتون ته رسیدو وړاندې په لار کې ساور کوي. اوس چې ورته سرک رغول کیږي شته ستونزې به هواري او له پیدل مزلونو به وژغورل شي. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی همکارۍ له چینار خوړ څخه د زنګل بانډې پورې 10 کیلومتره د نوي سرک چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې د یاد ولایت ګڼې درې او سیمې لا هم د سرکونو څخه بې برخې دي او اوسیدونکي ستونزې ګالي.
قدرمنو اوریدونکو وړاندې ازادي مل مخ پرونه هم لرو خو پامو کې په سر کې لاندو خبرونه ته جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دفتر د پکتیا په مرکز ګردیز کې د تیرې چهارشنبه په ورځ په مازر کې د یو کس د اعدامې دوه پاړه ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. د دې دفتر وایند جیرمی لاورنس لخوا په یو بیان کې چې ریلیف پاڼې پرون پنځشنبه خبر کړی ویل شوی چې په مازر کې د مونږه د ظالمانه غیر انساني اسپکوي چلند یا مجازات او بڼه لري. دا ډول د مونږه په خپل سری ډول او د ژوند له حق سره په ټکر کې دي چې د مدني او سیاسي حقوقو د نړیوال میثاق لمخې چې افغانستان یې غړی دی خوندې شوې دي. د طالبانو د ټولګټ وزارت د ترافیکو پر مخ د سالنګونو د لوی لارې د بیرته پرانستلو خبر ورکړی دی. د وزارت وایي چې نن جمعه په خپل ایکسپانه کې لیکلي دي دا لارې چې د واورو د ورېدو سخت توپانونو او د لید ساحې د محدودیت لامل تیر شپه 8 بجې د ترافیکو پر مخ تړل شوې و. نن سهار څخه باندې 8 بجې بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شو. د روسیې د جنوبي سیمې کراسنوارت چارواکي وایي چې اوکراین نن جمعه د دې سیمې پر مختلفو برخو د بي پيلوټ الوتکو پراخ بریدونه وکړل. د دې سیمې والی وینیامین کوندراتیف پر ټلګرام چینل وی لیکلی دی چې د اوکراین په بریدونو کې د کریمسک او کراسنوار میسک سیمې په نښه شوې دي چې د هغه په خبره له مالی زیان پرته یې چاته مرګ ژوبل نه داړولې. د آسترا په نوم ټلګرام چینل راپور ورکړی چې په بریت کې د کرمسک هوایی اډه چې د ښار شمالي برخې ته نږدې پرته ده او روسي ځواکونه ورڅخه د اوکراین پر جنوبي برخې د بریدونو لپاره کار اخلي په نښه شوې دي. اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د لبنان د روغتیایی او د ژغورنې چارواکو په وینا د بیلبک ښار په ختیځه برخه کې پر مدني دفاعي مرکز د اسرائیل په یو برید کې د دې مرکز د ژغورنې لک تر لګه دولس کارکونکي وژل شوي دي. تر دې برید څو ساعته مخکې د سوریې دولتي رسنۍ ویلي چې پر پلازمینه دمشق او شاوخوا سیمو یې د اسرائیل په بریدونو کې لک تر لګه 15 کسان وژلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن با سبب په پیرو کې د یوې نړیوالې سرمشریزې په څنډه کې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره خبرې وکړي. د لیدنه کتنه به داسې وخت کې ترسره کیږي چې پیکینګ دې ته تیاری نیسي چې سپینې ماڼۍ ته بیا ډونالډ ټرمپ ستنیږي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان وویل چې د دواړو ولسمشرانو لیدنه کتنه به په پلازمینه لیما کې د آسیا پیسفیک د اقتصادي همکارۍ د سرمشریزې په څنډه کې وشي.
آزادی ملما
د ازادي ملما پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. نن مو ملما د کندهار اوسیدونکو لیکوال شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. لده مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډیر سلامونه وړاندې کوم. خدای مراته جوړ تیار خوش او خوشاله لره. ډیر خوشاله یم چې نن تاسو سره په زړه پورې خبرونه کې مېلمه یم. محمد ابراهیم سپیشلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله اوس لومړی نه یې سوي د کندهار ښار پراخه سوي دي. د چورنګ د سیمه اوسیدونکو یم. تقریبا څلور څلوېښت کاله مخکې ته زیږېدل یم. بیا نو په هیواد کې اله چې کړکېچن سو موږ هم کډه پر سر کړه ګاونډي هیواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډیر وخت تیر کړی دی. بیرته بیا د کدی صاحب د نوي ادارې سره کندهار ته رااله چې بیا دلیمه د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه د په د هیوات مطبوعاتو کې دغه معاون سپم ترڅو مې د کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه شلولې او زده کړې مې د کندهار په انتون د پښتو ادبیاتو څخه فارغ یم او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. سره علاقه مې و چې ځینې څنګه مې تر لاسه کړې دي او ځینې زده کړې مې کړې دي او خپل هم ژورنالیزم چنل پاتې سوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې سوی یم.
سپیشل سب تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی یو بیا ماجر شوی دی حالات له خرابې دو سره دا کوم کال څومره مو هغه وخت په یاد دی څو کلن وی
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 1900 کې ما په یاد چې شپږ اتیا یا خو ژمی وو مش کوټه بارسو مخکې په چمن کې وو. نو 1900 شپږ اتیا وروستی وخت به چې نوې کال سره 1900 سو دا نو هغه وخت چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده حالات نه سمجه بس ارتو د وتره څخه لکه اوس وخت تشتي. نو موږ وتلی وو په کوټه کې گزاره کول موږ نه تلو د کندهار څخه بس حالات تاسو و چې ورونو موږ گزاره نه وکړې مشاورونه واغه عسکري ته بنولې نه پرې شو ولا او بیا په ځمن کې مور هم سخت ته پیس ولا بیا هغه په کوټه کې شهید اس ولا. نو دا حالات و چې دا حالات لري مجبورې کې و څوک پر ځاله ملک نه زیاتې غریب سیاده یا لغه مزنه. نو زه یو پخ کې مې چې مجبورې مشتلی
کوم خاطرات چې په یادی شي دغه وخت ماشوم توب او بیا د کوټې د ژوند راتو وایست د چمنو د کوټې د ژوند راتو وایست خلک چې کله ماجری شنو تبن چې ماجرات سخت شي دی سختي زیاتې دی ورسره تړلې دي.
سره ته مترجم ژوند ټول د خوجو تر خو مجموعه ده خو زما ژوند کې ترخیه خاطرې د خوجو ډېرې ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا د اجازه شرایط مو چې مور می ټپیس و او بیا هغه پس شهید اسوله. نو یو یتي مالک مونږ څه د خوشاله ژوند ولري خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو مونږ نه پرې شوله دونه سم څرګې مې حالت وای بیا د کندهار درملمن تر عالم چې بیا زر عالم او بیا د کندهار پونتون وای. نو هغه د باجوتو ژوند ټول خاطرې خاطرې و سړی هغه ژوند په یادې اره لازای ماته خاطره خاطره په دې خاطر چې ما د تانج زبانی عمر تل کړی دی په کوټه کې مې تل کړی دی اغه ملګری مې روسه په یاد دي اغه کوڅې مې په یاد دي د پښتون آباد کوڅې وي چې موږ په مکتب ته تلو شو انځیت په تلو انو اغه اره کوڅه اره خبره زما په اړه یو خاطره ده یو دغه د ټول شخه خاطره ده او چلته یو زمرد پښتو ادبیات استاد وو د پښتو مزمون به راتوایه اغه ما نه پوهیږم چې ولې پرابلم دې څنګه کار کاوه ولکه نور څوک مکانل کې کنه لیکي ته به خامخا مخالج کی ماته ویل بیا به دا خبر کول چې دا رادیو موتیلم دی دغه مخالج کل وو دغه رادیو موتیلم دی او موږ بیا څولو دغه هغه څو چې ما کی یو سپیشل را پیدا کی یو جورانی سپیشل را پیدا کی بیا ما مې کښین رادیو رانی ولا په درس خالداري بیا مې هغه رادیو اوریدل دا ځنی خبرونه مې اوریدل نړیوالې او کورنۍ خبرونه بس دا څه بس مینه پیدا شو شوق پیدا شو نو هغه چې بیا مخې نه ته مسایدل یو وخت زه د کوټ رادیو ته ورلم په داسې حال کې چې یو سیالي لاند کړې و ما درېم سوی وم نو بیا زه اعلان یې وکړ چې ته دې راسې چې زه ورلم پر ګېټې نه پرېښولم چې ولته دغه شان خاټ لري ما لیا نو ته څنګه راغلې نو په ډېر دغه بیرته راوېسته ول زه ولاړ څه ما جر وګوره رادیو وګوره نو ما ته ډېر افسوس رالی بیخي روس پرې نه یریږي بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه ما بیا مې خاطر ولې کې ډېر غوږ لیک مرته ولې کې چور راځه درس ته نه پرېږدي پر ګېټ باندې نو بیا ول چې ته راسه موږ برته ولاړ یو ته ځان سره بوز بچ زولار د کوټه جوړې ولې دله هغه سړګان ولې ما په هر خبره نه ویو هر خبره خاطره ده بیا ته مرکه را سره وکړه بیا مرکه چې پرېدل ما یو بل پر ځوانانو خبرونه کې ځوان نړۍ پر وای خبرونه و بیا دا مرکه چې په 15 بجې خبرېدل ز ساريانو ځوان ژغ د رادیو څخه خبري ژغ څوک چې وخت رادیو لیدل ارمان درلودي وسره مرکه ورسره کیږي نو د کوټش په ما لپاره به خېډي خاطرې لري
تاسو دې لیکوالي یادونه وکړه دي استادې موبایل خو د شاعرې موونه ول تاسو شعر هم وایست لکله
او مننه شاعر سرمانه محترم د شعر په خو به دی وځي ته خوشمن ژړګي په ژغ دی روشام لغه سدې زه چې وکړ ډېر لغه سومه ماجرات په مورکی او په کور کې نه و ورنه بس په یو کور بل کور کې و نیمه دوستان په افغانستان کې ونی په کوټه کې ونی بچیره ونی بچیره و او دا حالات په باندې ډیر زور وکي نو بیا په فکر کوم چې ما سه یو یاداشت زه وګورم زما لومړی شی چې ما لیکلی دی د 1990 کال د 1 میاشتې پر څلورشتم تاریخ مې لیکلی دی چې هغه د 1400 بیا د زمری د میاشتې دوه مونږه چکیش نو لومړی شی ما په دا باندې لیکلی دی نو بیا مې شاعري کوم وکړه ځکه چې بیا زه کدار ترالم ام ډېر مطبوعات ته ورکی او په کوټه کې چوم مالته بیا مې د لیسې فارغ سوم بیا مې نو معلمې کوله نیمه ورځ مې دکانداري کوله نیمه ورځ معلم وم نو شعر ډېر نه پرې کېدم خو شعر مې لیکي په مشارو کې ونډه اخیسته کم شعر مې لیکي یعنی ته ما تر شعر نصر ډېر لیکلی دی چې دوی دې به تر توان چې ته چې بیا ونه وایې چې په تو نه راته وایله
سعید کوم شعر هم هو اسمه ربانی
زه به یو دغه ټوکې خوښه و غزل نه مستم مگر ما یو غم لیکلی دی یو دوایا مې لیکلی دی تر څنګ یو آزاد نظم دی و چې تا خوښه غو شې ته دا به تا خوښه ته پیړم
خوښې پیوس معنا نه زه به بلغه ځای وصل کړم مهرباني
ښه یو آزاد نظم دی دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی د 15 میاشتې پر نوم تاریخ باندې د ځان لټون ته غزل د شاپیرویه نه غلط سو ته خپل شاپیریه یو جمعه د سپین سهاریه لکه پرخه نازکه هم د ګل غوندې شایسته یې په غمو کې راته خاندې د رباب خوږه نغمه یې چې دی اورم ډیر خوشیږم دومره خوش سم چې بیا ځان را څخه ورک سي ګرځم چې ورک ځان به مندم چیرې خو چې کله مې نظر چې ستا په سترګو خپل ورک سوی ځان پیدا کم ډیر خوشحال سم ډیر خوشحال سم
دیر علی دیر علی
تاسیل آزادی رادیو د آزادی میلما پروگرام آوری زموش میلما لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیڅلی دی سپیڅلی صاحب په نثر کې بیا څه لیکي
په لومړي سر کې مې په کتابونو مې تبصرې لیکلې بیا می کلمونه شروع کړی دي بیا می ځینې مقالې ما هو چې استاد ما ته کڼور ټوک مقاله لیکي کنه لیکي ته به خامخا مقاله لیکي ما ته ویل نو پر بیلابیل موضوعات ما مقالې لیکلې دي خو بیا چې کنه تر عالم ملتي اخبار او سرغار اخبار بیا می پاکي او کلم شروع کړی چوب څه چاته ما وایې پر اساسي حالات کلمونه لیکل پر بیا می په ادبي غونډه کې سیمینارونه کې ځینې مقالې ویلې دي پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې می چاپ شوې دي په بیلابیل سایټونو کې په بیلابیل مجلو کې نو دغه سیلن دی ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي او لنډې کیسې مې هم لیکلې دي کوچنیو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلې دي د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما نه چاپه ځینې د کوچنیو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلې دي انتباهي کیسې دي نو بچ دا چاپ وځل چې په مخ راغلي دي مخ باندې څنګه ځولې ځکه چې اوس ادبيات او ژورنالیزم د بار د سیوی لکه ام مسلک دی مې شوق دی هم زراعي معاش و نو دا خلاصين ورسه لرم
بله او تروس پریمو د خپل لیکنو کوم مجموعه هم چاپ کړی دی کتاب په شکل می منظور دی
بله اوس ما شوم کتابونه چاپ شوی دي تقریبا یو کتاب یې اول چاپ شو د پیغل زړه په نامه دا لنډه ادبي ټوټه دی بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار کې چاپ شوی او بیا ملګرو ویل دا په کتاب کې راځم که چې ورک نسی چوب څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه و د فارسی مروج باړي د امام صاحب ژوندون زندګانی مې به حنیفه ما په پښتو ژباړي د امام صاحب ژوندون ځکه موږ امام صاحب میعظم امام صاحب باندې مشهور دي په دې باندې یادو بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه دا ربه کیسه یې کلمونه دي دا چاپ شو او بل مې بیا کندهار میش مطبوعاتيان سلنه پر چې په کندهار کې هم دا کتاب چاپ شو او د چرالم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړي یعنی ما 200 مطبوعاتيان کنداریان یا څو چې په کندهار کې مطبوعات کار کړی غو چاپ کړی چې په جوړستوي کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنی غونډه و چې ډیر محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور وکړل زی وینم غوښ ما په کتاب باندې خبري وکړل لکه استاد معصوم اوتک انجنیر شرشا رشاد زرین انزور صاحب محمود مرهون یو شمیر ګنش و نور استادان په ما په کتاب باندې وژغه دل هغه وستایه نو دا زما لپاره بیا د ټول ښه خاطره ده
دا مو په یوه چې اولینه مرکه مول راډیو خبره شو جالب و ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو
ولا ګرمه چې نه لمړی اولاد پیدا سي ښه احساس کوي مثلا شو واده و کې ښه احساس کوي یو نوی ملګری پیدا کې ښه احساس کوي نو زما چې نو کتاب چاپ شو د پیغلی زړه ځنه کسان لپاره نو باندې انتقاد وکي بیا ما ول چې یا ما په دې لاندې ټوټه کې د غیب سره لیک مل تر اخیستې کتاب کړی مې دی او هغه لومړی مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خبره سول هغه ما تجربه تر کې چې یا سپیشل کول چې بجر شرایط کوم کار وکي ما یو څه نسی او دا څه نسی چې وایزنه ماجرم کار سم کولای کډوالیم کار سم کولای نه وایي چې کار کولای سي مقاله لیکلای سي د مخالفه سالي کې دریم نمبر کې تر لاسه کولای سي بلکې راځي په هغه رادیو کې چې د ګټ مخته نه پرښاوه الترازی مرکه کوي مرکه خبريږي او بیا خلک اوري چې د سپیشل مرکه خبريږي اعلان کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپیشل مرکه خبريږي دا هغه څه و چې ماته جرأت راکې او کولای چې ځوانان هیڅ کلمه ته لاس ورنکې او خپل موخې مرام ته ورسیږي
کله چې بیرته وطن ته راغله لا کوټې نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو
او هغه داس وختو چې ټول سر نه وایز ما سره ټول سر د هواد جوړېدو فکر وو ټول په دې فکر و چې د هواد جوړېږي تاسو یې کین وکړي چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتوري ریاست کې د ټول افغان ماونیت ته وټاکل سم زپ بخیس بل دولومه ځکه زما علاقه و په خو او د زمونږ عالم میدان تر عالم نو بیا ما مرکه کولې مزامل نکله هغه به سهار په خبر چاپېدل به خلکو کتل به فیدبیک ما اخستی سپیشلی ګر سره واریان د دات څنګه حالات ته کین وکړه کور چې روانو مزاتم دغه ته کلتوري ریاست ته ما زپر هوا روانم خلکو ته وکتل بیا په کندهار اډو کې مې خبرونه په یو ځوان خیالونه مخکې خبرونه داسې د طالبان تازه تللی و نه خبرونه دغه تاثیر په پاته و زه چې رالم د مخالفت په کوټه گزاره کړې و خبرونه مورېدلې و ما د خبرونه ته نوې رنگ ورکړي د ځوان خیالونه په دې کې مې لیکونه را شروع کړل ځوان سره مرکې مې را شروع کړې هغه څه ما په ځل کې وغه مې تر شروع کړل دا پروګرام دغه خلګو ستایي چې د خبرونې پروډوسر برته ول چې تاسو ته کوم مشر کشیر نه ځای جار خبرې ته لاس منځل ستیکر دي ستاسو موږ په پکټه په ډاکټر ته څه وکړو نو ته باید مجبور یې یو بل خبرونه پیل کې بیا می د ځوانان څه وایي د ژوند پرد باندې ځنګل ژوندې به لایف خبرونه پیل کړه هغه بیا خلګو دونه خوشاله چې مجبور کړم چې بل خبرونه پیل کړم بیا می د سندریز کیسه په نامه یو خبرونه پیل کړه نو کله چې خلګو خبرونه اوریدلې بیا په بازار کې په کندهار کې ما خسر سودا کول شو مې نیوي بیا به غوس ما ژغ ورته تا نه چې پرادو کې خبرې کوي زه ستا خبرونه کوم ژاور او تا بار داس ما په زنده خاطر خنده مازم لکه فلمي رو خصوصا نه سم کولای زه کاله دا دا تازه دا فضا دا غلط راغلی و نو غړي شیخ پرونی مې دروس بیا چې کله په دې پزیمه کې بیا یو څو مشل کار وکي بیا د کلید پاسونو بیا رادیو سره په هوا کې یو مجله راستلې و زه د لوی کندهار د پاره ایډیټر و ټاکلم التمزامین چاپېدل او ترڅنګ مې په مشاوه لاسه کې د پښتو ادبیاتو سازي کوله بیا ځینې خلکو خندل و د سپیشل کې مړ څونه کارون څونه چوکي و یا څونه پوسټر به کار است څو ځای کار کوي ما زه توان لرم دغه توان طاقت لرم کولای سم ذکر مطبوعات او د مالیمه تجربه و او مطبوعات سره مې علاقه و بیا مې مشاريع پیل کړې مشاريع مې جوړولې نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا وکړم سپیشل و پیژندې بیا په 2000 و دریم کال کې په کندهار کې لومړی خپلواک رادیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پیلېدل بس ماته هم چانس راکې پدې کې بیا ما د بخبرونی چلولې شپه شپونه او شپېلې یو د شپول په نامه خبرونه و چې کرکتنه و یو دغه و د هواتو مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سپټیک مو ویل پدې کې ځنه تبصره وی دا شامل کېدله او یو د اسلام وړاندې خبرونه و یو بل بیا مې څور بعد یو بل خبرونه په یو زمر سره اوس یو تنظیم خبرونه و ډېر خلک غوړېدل په واکه د مطبوعاتو نه و دغه په فیسبوک دا شاندونه نه و د خلکو دونه کاروله نو هغه خبرونه په پنځه بینه شدل تاسو داس به خبرونه منتظر و لکه یو اندی فلم چې ګوري نو فلم راځي زموږ سره اوس یو خبرونه و نو هغه راډیو کې به نور بیا لا هم هغه خپل برنامه ته نږدې سم نږدې څه چې به خضر دغه سم او بل ډیر خبره دا و چې په فرزه راډیو کې ماته بل مخیره پیدا سم کسان چې ما نه منو ولیدل ولکه جهانی صاحب واحد نظری صاحب شغل جنبش صاحب پروین ملال نو اکبر بري دا کسان نه واز چې ما ولیدل بلکې ورځي ورځي مرکې مې ورسره وکړه چې هغه مرکې خبرې سوي خلک ډېر خوش کړي تر څنګ د عبد الله کنداري په اړه باندې لومړی کس دی چې ما یو شپږ میاشتې شکار وکړي بیلابیل خبرونه بیا مې یو تقریبا یو تر نیم ساعت زیات دا ټول خبرونه د راجم کړې څلويشت کې پنځه څلويشت کې دا خبرې او دا غسوله د سندور سره یو ساعت تقریبا کیږي دا خبرونه ما د عبد الله کنداري په اړه باندې جوړ کړ چې دا به یو د اختر په شوم نشر کړ بیا نو ډېر خلکو وسته یاله ډېر خلکو خوښه کړه بیا هغه دونه وسایل سمجه دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي د اکسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نورم خوښ کړي نو دغه زما کارونه وه
بیا په اخرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه
و بیا مې په ځمن کې د ځینې رادیوګانو نړیوال رادیوګانو سره اړیکه پیدا کړه په 2010 کال کې بیا ما د دوچویل رادیو یا د المان غږ رادیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبريالي پیل کړه دغه سلام وطندار سره هم کاری رادیو سره هم کاری د جین ټلویزیون سره هم کاری لرله نو دا که څه چې ځکه داس مالا قوه د دې سره کار کاوه د نړیوال رادیو سره تر څنګ بیا په ورستي کې د کندهار د اطلاعات او کلتور په ریاست کې د اطلاعات او امنیت چې دا هم زما د مسلک سره برابر وو دوی په غوښتنه باندې کې څوري مدر ریاست وویل مال ریاست جنگجال لري څنګه سم کولای نو بیا د امنیت ځکه په دې کې بیا څلور مدیرتونه و چې باختر اجانس وو تلو افغان وو کندهار مجله وو توزیع مجریات وو دا څلور مدیرتونه د امنیت تر تحصیل لاندې وو بیا مې هغه چاري مختار ولې تر څنګ مې خبرې هم ور سره کول
کله بیا له وطن وو وته
دا وطن نو بیا علا دا کله چې جمهوریت سکوت وکي په ځم د نور هوادوالو غونډې بس بیا کاټه په شاکړه بل خو مخکې تر یو مدار بیا او
نو بیا مجبوریت هم احساس کوي چې باید لاړ شي او کنه ټول وتل تاسو هم
دا څه و چې د دوچوي رادیو چې ما کار وسره کاوه دوی وغوښتل چې باید زرا وو زما د خپل اولاد سره ته کین وکړ دوه وری کابل ته ولاړ بیرته لاله مال زنم بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ څه تلای خوسی دغه راتلای بیرته سیخ پروت تاسو څوک نه ګرځي ته ولاړ څه ځکه تلای بیا نسی خره دا بهر ودرې دی بیا څوک تلای نسی او بیا تاسو دا شکر چې ته د ټول اولاد سره ځي ټول تر ټول رسمي بیاي نو دا خبرې مې هم د خلکو مشورې ته واجبونه وي درې واري به زړه شکه زمي راغونډ کی را رسوم قطر ترالو مې قطر څخه بیا مستقیما المان ترالو چې دا بیا مې دوه کال د المان پر اډوي خپل کارو کې دا بلې خاطره ده سلام سلام محترم اگر اډوګان چې ما فکر نه کاوه چې نړیوال اډوګان یي دا به څنګه اډوګان یالته ما کار وکړم نو ځکه چې مایکروفون تک شنه سلام التما مرکه وکړې التما خبرونه وړاندې کړې اغه د بخبرونې چې بده وړاندې کوي مرو رپورټ راستاوه اخیرا هغه خبرونه ما چلوله د لې په دوه چویل کې د ځوانانو مجله چلول د دې مې د شو مېرمن د فارم زمي برابرول نو دا د الله پاک زه خبر وای نه دا دا زنه یم دا ټول الله پاک احسان دې ما سره او بس دا خبره دوه دغه دی او په ځمن کې پلار یې په څومره مخکې یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ور سره وي یکینو کې چې پلار دوه شو پاتې دی سم خوشاله او مته دوه وی کولې نو د مور پلار دوه چا سره یو پښمن نه کوم کې خپل حڅه کوي نو دا د مور پلان مورخ مې د وختیو پاتې یو شي د سې یو د پلان دوا وی او زما خپل هڅه و
bale specialist د جرمني او د افغانستان د شوندر فرق شته خصوصا بیا د کندهار او د جرمني نوی چاپیریال در تا چنگ شکار سو چنگ زان و سر عادت کوی؟
اول چرا ما دا سبل دول وما ما بخلقو تول خلقو چیر تلل یا چنگ ولاری ما ورتو زب مش ولسی ادبیات کی نکلون لرو سروان سمترم نه په نکلو کې وای وای پلانکی در وو غرو در وو در ابو واوشتي ما ول زو در وو غرو در وو در ابو واوشتي مې بل وچ تر غلېم نه په جو په یده نه په کلچر په یده مزه کز مر د پاره نو ارڅ نه ویني و یعنی د سې په سړی په مکتب کې ویلی په کورس کې زکړی المانی مو بخي اوریدل نه و پر ځین وغټو مټران به شي کلی مر مرتاین د نه المانی مټران چې په افغانستان تر اتله پر ای بد وټی کې سره بیره یا پر یو بد وټی کې سره دا ته به کوم شه بده هغه شپ هغه د المانی ژبه و نو دلته راته ټول شیان بیخي یو کال قدر خو زه بیخي که څه هم شو راډیو ته تلم نه مې په ژبه سره خلاصېدی نه په دغه سیستم پوهېدم کرا 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 مې بس ځان سره یار کې دغه اوس ځم د ژبې کورس ځم بس ته مې یار کړی ورسره سوداوي کوم سپورټ ځم مشکل اوس نه لرم کرا کرا انسان چې ما مخکې وچ انسان هر څه هڅه وکړي خپل مطلب عمران ته رسېږي نو ما خپل کوشش کړی دی زم اوسم د دې کڅم ځین وخت می فکر ته پیدا ست او تن فکر ته پیدا ست او تن یو غړی نه یریږي زه دې د خلکو ته وایم سړی د 15 شکاله د 10 شکاله بعد او تن څه وځي د او تن سره شی پر کول ډیره مشکل ده کوچنیان جر ادر کی انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د 10 شکاله څخه ورسه څوک د وطن سره وځي زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې اعظم سی په ټولنه کې داخل سی کڅم داخل سی خو د زم راندې په وطن سره تړلې ځکه د یلته گزارا کړی د حالت د اړیکې جوړې سی ویاته د نوم اعتبار پیدا کړی دی دلته خو پردی وطن دی هر ځانې څخه خبر دی د پردی په انګړ کې اختر نسته کاستې وکم سید واړه پردی سی کاستې وکم سید واړه پردی سی د پردی په انګړ کې اختر نسته
تو درته وایې چې کله چې انسان یو نوی ټولنې ته داخلي شي یو نوی ځای ته دی زینو عجیب و غریب و پیش سره مخامخ کیشه کومه داسې جالبه قصه لري
خو نه دلته زه غواړم دا ټول شان نه ویني وو دا ټول سیستم ته نه ویو د خلکو خبره ته نه ویو د دې دوه دستور ته نه ویو هر خبره ما پاره نه پېر چې کوم سره کوم خطر ته وای موږ په
دستور د چې کېدای شي د خلکو لپاره جالبه وي مثلا کله ناکله سړی یو یو شی باندې بل فکر وکي هغه بل شی یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي یا برعکس
او دا شانس ته دا موږ چې تاسو خبرې کوو داسې ګوتور تنه نسو نه چې ورته یا تاسو ګوتور تنه نسو دا په جرمني کې به چې خاطر خلک به بل کما ته کتل به موږ اوساسه پښتنه وکړم چې خلک خبرې کوو دا ګوت تاسو وینئ سبب بدوري دا ولي بدوري ورته موږ داسې ګوت چاته نسو دا ډېر بد خبره ده دا څلور سره ګوت داسې نسو چې خبرې کوو نه تاسو یا ته یا داسې دا دی دغه وجالي بل بل دغه ما لپاره چې دلته ار سړی خمخه په کور کې حیوان لري دی هاوس چې ورته وایي خمخه څوک پښه په کور کې لري څوک سپی لري مر په وطن کې چې هغه سپی درلودي ګر کړی کېږي نام دارو ار سړی سپی ساتي ار سړی پښه ساتي ار سړی بل ځای ساتي او بیا دغه ځای ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غونې ساتي دا ما لپاره به خجالي بده چې د دې د کلچر د هاس کلچر دی او بل د پرکوشنانو باندې ډیر توجه ډیر فوکس په پرکوشنانو باندې دی او دا ډیر ښه کار دی کښانه لپاره ډیره مخه مسایده د کډلو د تحصیل موقع د کډ د خوشحالي موقع د لپاره پروګرامونه دي یعنی مور په دې مکلب چې ټول اول کښانه فوکس وکړي ځکه د هواد راتلونکي دي زه چې فکر کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکي دونه روشانه دي دوی دونه په ژوند کې خوشاله دي په خپل راتلونکي باندې فکر کړی دي نو موږ خپل راتلونکي یې کړی دي موږ خپل ماشومان ته په دې سپک نظر ګورو شنو نه اته خبر شنو نه پرېږدو ارڅ چې مورته ور بس اره خبرم په شکنځل ورته کوه اره خبر په توهین ورته کوه خبره چې نه پرېږدو په دمه لویر په مجلس کې دی به پښې و نه غځي چې په کښینه کې خبره وکړه چې ته بیا ده به د خبرو کول جرأت نه اخلو دلته پر قدم قدم مې مشوان دونه په ترن کې چې زم زم وخت د مور پلار سره مګي دون ډیر خبرې کوي ما دا چې په افغانستان کې څو ته چپس ښه خبره نو کچیر مر په وطن کې دونه افسله وزغم پیدا سي د خپل راتلونکو ته متوجي سي نو ان شاء الله افغانستان مګول ګلزار سي ځکه دغه راتلونکو نسلونه چې وطن روزي وطن پرمختګ ورکوي وطن د بریالیتوب لور پوري تر سي نو دلته زما لپاره ځکه دا نوې محیط زما لپاره ارڅه اره خبره نه وي اره خبره خاطره ده اره خبره تجربه ده او دا خلک پر مختلي ځکه پر مختلي دي چې علمي سویه ډیر لوړه ده جنګ اندل دلې کې دلې ډیر مخکې دلې دي موږ خو ارګړې وسم جنګ ختای بیا نو پیسې څو وای بس پر موږ باندې ګرم دي خدامونه باران دي په دې لچ موږ هم داسې و په دې لچ موږ داسې ورته خوشالي ولرو یو آرام ژوند ولرو او دلته اکثر خپل معلمین چې مینه ما به خپل معلمانو سره پرتل کوم دکینو که په خدای جوړ راسي چې موږ مالیم وګور په ډوډۍ پر وړاندې دی مالیم څو امکانات موجود دي څونه خوشاله یم چې دخل ته ګورم دلته څوک نه شي د ګور په شونډه باندې مسکا خبره ده سمه دا وګور ته چې ګورې ټول خوابه دي غمجن دي هر شی ته چې خدای کړه پلار یې مور دی مور مړه دلته وګورې وینې ته چې خوشاله دي استاد یې یو نوی کار پیدا کړی دی تازه اوس ما شخص دی تازه یو نوی لوړ مقام ترلاسه کړی دی ټول خوشاله دي کسان دي چې ته ګورم ټول چې خوشاله دي ځکه کور غم نه لري د ماش غم نه لري یو ګړه ډوډۍ رسیږي نو په دې چې افغانستان یو خلاص جوړ تیار شي چې خوش خوشاله یو سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان کې اروپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کې هر چا پیژندی د افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې رپېدی دا په دې خاطر چې جنگ یوازې د ماړی نه نړۍ د خلکو پر ځینو باندې بد تاثیر کوي د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنی په ټول ژوند باندې دا جنگ تاثیر لري نو موږ بدانه وای جنگ یوازې موږ وجګی جګی ماړی راوړلولې بلکې زموږ ذهن یې خراب کړ او تر څنګ یې زموږ قدرونه راڅخه واخیستل په هغه مخکې انقلاب کې ټول د غسو د منځه ولاړل یا د وطن څخه ووتل نو دا خو د مصر مایه د وطن څخه ووزل وطن شاته پاتې شو وطن خپل خلک باندې آباد دي
اوس په څه بوختیا ستاسو مخکې اشاره وکړه چې مودم په دوچ ویلې کې کار وکړو
دوه کال په دوچ ویلې کار وکړي پس لاغه چې وکړه چې درڅو جبز دنه کې د نه یوازې دلته ارځای ژبه د ټولنې د داخليدو کلی ده نو چې ته کلی ون لري ټولنې ته نشي داخليدلای دا وته زی ورازی کار ته ځکه کوټه ځنه نورې نشي کولای نو دا به غوړ وبلل چې زه کالته د پښتو څنګه وای د افغانستان څنګه و دریو پښتانه د درې ژبه پښتانه سره و مې د المانی نه سو زده کولای ځکه ما ټول کار دي سره کار مې په کور ته رالم په کور کې بیا خپل کورنۍ ونه ما نه سو زده کولای نو دا به غوړ وبلل چې تر هر څه لمړی زه په ژبه زده کوم او د جيب څخه ورسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار وشه دی کوي بیا په لیکونو باختم ځنه دغه سره سره ځنه مواد سره پرته چې په خېدو ته ارچا لري
سپیشل سپ ډیر زیات مننه کوم وطن
ډیر مننه شغلی سروان صاحب بیا تاسو څخه اساس درنو وريدونکو څخه پر نیم ساعت اوس با خبرو ته غوښونې په دې لري چې از ما خبري سره ټول لپاره یو څه یي او اساس خبرونه ک رنګینه کړی نه بدل کړی نه ډیر مننه ژوند دی وسی
Yeah. سب زور